السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې بووري چې تر شپږ کلن ځند ورسته چینایي انجنیرانو د عینکو د کان چارې پیل کړې. دغه چارې تیر ورځ هلته د وسړک د چارو له پیل سره هممهاله په رسمي ډول پرانستل شوې او تمه ده چې تر دوه کلونو پورې عملا د کان د کیندنې چارې پیل شي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کې. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې اتیا په سلو کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمهیزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوې دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان لوري چمتو شوی دی چې پرون چهار شنبه خپور شو. دغه درې ادارو د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې له 1 ښځو او یو شمېر نارینه سره د مخامخ مرکو په بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې. طالبانو واک ته رسیدو وروسته په بیلابیلو برخو کې د ښځو په ګډون بندیزونه لګولې دي چې په وار وارې د نړیوالو بنسټونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې پارولې دي. پاکستان له څلور کلن ځان وروسته افغانستان ته بوره صادره کړه. د راپورونو له مخې په تیرو څلورو ورځو کې تر 400 ډیر په بوري بار لارې د تورخم لارې افغانستان ته داخله شوې دي. د پاکستان دان ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې پاکستان به د اگست تر نیمایي پورې 1,50,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې د نن بیا د بوري قیمتونه لوړ دي او پاکستانی امنیتي چارواکي د پېښور تورخم په لوی لارې غزمې کې ویچې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نکړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربیره د بورې یو اندازه بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبي اسیا په شپږورځني نندارتون کې یو څلوېښت غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې 2 هیوادونو، سیمهیزو او نړیوالو سازمانونو او له 2000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په یو څلوېښت غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په 23 پرانستل شوی او د شنبه تر ورځې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوي نسل ته سپاري. هغه د تیرې شپې په دغې وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو تر وځي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغې وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یکشنبې راهیسې چې هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړی و. ولس ته د هغه لومړنۍ وینا ده. بایدن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستي نماندې په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. بایدن وروسته تر هغه د تیرې یکشنبې په ورځ له ټاکنیزو منډو تر ووت چې ګڼو ډیموکراتانو له ډونالډ ټرمپ سره د مناظرې پر مهال د کمزوري برېښېدو له کبله ترې غوښتنه وکړه چې ټاکنو ته دې له درېدو تیر شي. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پاوز پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري په یو خبري غونډه کې د دوی په ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړی او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پاوز په نخښه کوي. د پاوز د ادعا په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له زندانه په خبرو کې پیغام کې ویلي چې د پاکستان 90% خلک د دوی له ګوند سره دي او دغه ټولو ته د ډیجیټل ترهګرو خطاب د پاوز او عامه خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د کرکې د خپرېدو سبب کیږي. او ټاکل شوی ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2026 کال د اولمپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 1500 لوبغاړي د میډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې جونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبه کې د افغان جنو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. د پاریس په اولمپیک کې به 22 ډوله مسابقې د اگست 13 نیټې ترسره شي. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس د آزادی رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی. خو په لاندې خبر برخه کې دا راپور اخلو چې تر شپږ کلن ځند وروسته چینایي انجنیرانو د عیناکو د کان د پروژې چارې پیل کړې. د طالبانو چارواکو هله خودلې چې په دغه چاره کې د ګړندیتوب نه کار واخیستل شي تر څو راغلې زند جبران شي. اټکل دا دی چې تر دوه کلونو پورې به عملا د کان د کیندنې چاره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې له احمد شي براورو.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتري کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړي کارونه رسمند چهارشنبه پورس شروع شول، او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماټانو او سوداګرو سره د پټۍ لقطه کېدو سره یو ځای دغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور خزېدلې دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پریس اژانس په وینا اټکل کیږي چې د عینک د مسو په کان کې 12 میلیونه ټنه مسو وي. خو استاد پوهان امیر محمد موسازی وای چې یو وخت روسي انجنیرانو په دې کان کې برمه وهله چې تر 1300 متر پورې له هم مسو او بیا د برمې پلمات شو او نورې هڅې ونه کړې. شاغلی موسازی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د کان شاوخوا کې نورې منطقې دي، جوهر ده، تغر ده، تشتد ده، شاوخوا نورې دي چې هلته هم د مسو پریمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته کړی ده دا 3 میلیارد ډالر چې تاسو وایې، زه فکر کوم دا به کم وي. دا به د دې معدن د ټول قیمت په حساب باندې دا ډېر کم ده. زه فکر کوم د دې نه به د دې معدن زیات وي.
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې فاملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، خو چې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
شاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پریس اژانس لیکي چې د نامنویو پیښې په افغانستان کې کمی شوي دي، خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا اژانس بیا دوه کاله مخکې په کابل کې پر یو هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې شایي لږ تر لږه دوه کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سش کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بیساري ډول لوړې شوې، او کتونکو وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
واموریدل چې د عینکو د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور د یو غځېدلي سړک له جوړېدو سره پرون چهارشنبه پیل شوې. طالبانو خوشبنی ښکاره کړې ده چې تر دوه کلونو پورې به لکانه د مسو د رایستلو چارې پیل شي. په همدې اړه احمد شبر د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې یو وخت له یو شمېر بهرنیو انجنیرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستی. پوهان موسازی وړاندې وایي
دا زیاتره د دې پورې ارتباط لري چې هغه شرکت چې دغه کارونه کوي دا شرکت کولای شي دا کارونه
یو خود شرکت کارونه دی. بل ورته که چرته خپل کان تراشو په 2008 کال کې چې کله د دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی وو، په یوه وخت کې دغه راپورونه ازادي راډیو خبره کړل چې اول خالته لرغونی آثار دي. البته په یوه وخت کې د امنیت ستونزه هم و. که چرته د دغه آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي، او بیا یو ویل چې ټونلونه بالته ورته وهل کیشي، آیا دغه رقم استخراج ممکنه ده چې په دوه کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه ده، او کاند استخراج پروسه خو اوږده یې، اما پایلې د امکان نه لري نه ده که چېرې ټکنالوژي دا وسی ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی راوړی شي او راوړي دي، چې دلته ځکه د کاند د استخراج خو دوه مهم او دوه ډېر عمده میتودونه دي، چې یو په لیش ډول سره د سرمې استخراجوي، او یو دا ده چې ځمکې لاندې استخراج کوي د تونلونه وهي. دا چې دوی په کومو برخو کې عینک کې دا تصمیم لري چې هلته د ځمکې د سرمې استخراج کړي، یعنې یو څه د هغه بیکاره مواد لري کړي او ځان ته ځان ورسوي او هغه د کاریرونو په شکل استخراج کړي، او په کوم ځای کې چې عمیق د کان لاندې په عمق کې د هلته تونلونه وهي او مختلف خصوصیاتو کې د زیرزمینې او د ریسپان راوباسي. پایلې امکان لري خو چې منتب کار وشي او په جدي توګه باندې کار وشي، پایل د کان د ستمر پایل امکان شته، اما دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي او دا خو ډېر
نه طبیعي خبره ده. ټول کان خوب ډېر شایم دی. دلته یو بل خبره ده، شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک ده، ارزش 3 میلیارډ ډالر وو. تازه راپورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بای اوچ تر رسیدلې دي، او لدې نوې ای آی ټیکنالوژي سره او له دغه نوو موټرو سره چې برقی موټر په دنیا کې په زیاتی دودي، د مسو ارزش په نور هم زیات شي. فکر کوي چې دغه کان وسم هم دومره ارزش پېد ولري چې په 3 میلیارډ ډالر د دې تړون شي، او کنه په دې کې څه تغیر راغلی دی؟ البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوی دی او کنه پخوانی دی.
د تړون په ارتباط زه هم خبر شوم چې بل تړون شوی کنه ده، خبر نه یم، اما د شای شاید په خوانی تړون کې هم وي چې شعر د صحت تراخیږي او دلته ذخایر زیاتیږي، نو ورته بیا دوباره د سره خبرې کېږي او بیا به په تړون کې تغییرات راځي. دغسې یو شی په خوانی تړون کې شته. ده
یو خو دا ده چې په کان کې څه تغییر راځي او تړون کې به تغییر راځي. یو دا ده چې فرضاً شپاړس کاله مخکې او اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغییر راغلی دی، دا هم په تړون تاثیر کوي.
زه فکر کوم چې دا د دې وروسته خبرات باندې د دې پرمخ د یو تخنیکی ستونزه ده. د دې په زور نظر نشم ورکولای، زه به خو یو فنی رای ما ده متخصص مو ده مادن، او دا یو تخنیکی ستونزه ده چې تړون نشي وخت په دې تر شوی او دا تړون کاري ځندول ده.
د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر مو اوریدل چې یو وخت دای هم د هغو انجنیرانو له ډلې و چې د عینکو کان د سروې په چاره کې برخه اخیستې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ خاطره ازادۍ رادیو نه اوري. په یو نوې درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترین یا تر ټولو کم اعتبار لرونکو پاسپورتونو په ډله کې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه لا هم د پاسپورتونو تقاضا زیاته ده، او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو له انتظار سره هم نه دي بریالي شوي چې پاسپورت ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کا کړه اورو.
په داسې حال کې چې ډېری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په 23 خپور کړی، ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورت معرفي شوی او 102 ځای لري. د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورتونو د اعتبار کچه د دې شخص د تیر 19 کلن تاریخ تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې ده. د غرضونه ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمیر چې افغان پاسپورت لرونکي هلته له ویزې پرته تګ راتګ کولی شي له 22 هیوادونو څخه 26 هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنګلادیش، رواندا، هایتي، مالدیف، کمبودیا، سریلانکا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورت لرونکي له ویزې پرته سفر کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له یو کال څخه زیات انتظار باسي. د کابل اوسیدونکو مشغان ازادي راډیو ته وویل چې له ډیرو ستونزو وروسته یې پاسپورټونه ترلاسه کړل، خو د ماشومانو د پاسپورټ لپاره لا هم انتظار باسي.
یو توانېدلی چې خپل ټول کورنۍ خپل پاسپورټونه لاسته راوړو. دوه میاشتې مخکې موږ تقریبا شپږ میاشتې انتظار وروسته ما او خاوند مې خپل پاسپورټ لاسته راوړ، مګر زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورټونه نه دي ورکړي. ځنډی یې سم وخت باندې معینه وخت باندې د موږ پاسپورټونه پلاس کې نه راکوي، ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورټونه لاسته راوړو او افغانستان کې شرایط خراب دي او یعنی له دې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي او دا کوي چې یو شمېر خلک د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېرې پیسې ورکړي.
کس نفرای پیدا شوه چې اینجا پاسپورت جوړ میکنن، مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورت جوړوي او د یو کس لپاره یې لګښت له 1500 تر 0 ډالر پورې دی. هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هواد ته ولاړ شي دوی دا پیسې ورکولای شي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورټونه ترلاسه کړي دي. د هیلې پاسپورټ شاخص له مخې سنگاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره له هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورټ لري. فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او اسپانیا په دوهمه درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسی لري. په داسې حال کې چې اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورګ، هالند، سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري. د سوریې، یمن، بنگلاديش او نایجیریا هیوادونه هم د خپلو پاسپورټونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوي دي. د هیلې پاسپورټ شاخص یو نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورټونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولای شي.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دی تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو.
پیاو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاس ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خځه واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوي ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي. بیا د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نه میدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کورته ته د اجازه نه راکوله. ویل یې ته باید کور کارونه سنبال کړې، لکه د نور خزو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسه هم نشم تلای. نو مې یادې کې چې سمې جامې مې اغوستي وې. سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم. د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم. بیا به بیرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غوړي نوم خپور شي ویل بعد مرغ دا مسله د دوی په سیمه کې ورستر بل زیاتیږي. کله چې جلې ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلې د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودی شي نو د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډیر د اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل د لپاره دوی دا کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات فکر راوسته بدلونې راوست. بدبختانه باید یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده. ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ راته نیولی ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لږ بس ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لستوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړی ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړی. باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي دا هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدور په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدور په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلی چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوی، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسو انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېره سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شو بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. کچېرې په کورنۍ کې له وغړی سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوې راځي، هغه واده کوي، نوې راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې. ځکه چې روابط متقابل دي، کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د اقل خو تقسیمات شي. مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز دی یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دی تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت و. د یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پورکی هم تر ډیر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی
کورونو کې زیاتېږي، بیا نو دغه کچیر د خپل قضې پلوي کې نو بیا ټول کورنۍ ورته ودریږي چې اوس ته د دې پلوي کې بیا هغه سره دښمنی، بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپل کورنۍ کې څومره غلط او څومره ناخوشایند فضا ایجاد کیږي، او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي، اته پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري، البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي، پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي، هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي، او ټول لذت وړي تی نه ژوند نه ژوند. خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي، خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي، انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد، هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي، چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم اشنا یم، سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی، ګذشت کو لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي، او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې، د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان، ډېر زیات مشکلات زیږي، او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي، هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري، بیا دا دوه کورنۍ سره، دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروه کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي، هر چیرته د دوی پاکړه خبرې کېږي، په اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې، نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
اغلې امیل درته وایي چې کله چې لوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول دغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي، او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت نورو زامنو ته څوک آسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده، دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي.
ډیر کم گذشت لپاره دی آمادگی و نیسی سه فکر کم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي محبت یې لورینه یو بل ته وي، هغه صورت کې ژوند ډیر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډیر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډیر مثبت اغیزه کوي چې خلک ورته ښه نظر ګوري.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
هیله کوم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي.
ډېر مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ، لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کیږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلې نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي، نه پکې خوشحالۍ کیږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کی، ځکه دوی دغه احساس پیدا کی چې ولې هلک نړۍ ته رانه غینی. او د الله جل روح په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه، داسې نظریات ورکی متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یې جلی ته وشي، باید دغه یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کی، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلې سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلې په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نسي، دوی په دې اندي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لوی کی یا غټیږي، نو دا سبا ته پردی کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم، هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردی کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې، دا پام کې چې زه یو اضافي شې یا مدلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. بل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده، بلکې خزه لور کېدای شي، خزه مور کېدای شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي، دلته تاسو وینئ وړه ولا تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفی، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. ادې خلغه کور کې پکار نه ده شوی، کور کور ته دوی دا درس نه تورګل شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري. تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري، کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې، نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخه ته کار وکې. البته یو شرط دا چې دغه واجب نه دي، خو د خپل دی شرافت چې لري، هغه کوم انسانيت چې لري، دوی کولای شي. اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلار دی خوخه دی، مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خوند خبره هم نه زکه غوي مور بلار دي، ته د دوی احترام کولای شي، د دوی مثلا ارص پر ځای کولای شي.
استاد، د تر اوسه چې کله په کورنۍ کې داسې وضعیت را منځته کیږي، لنګور سره بد چلن کیږي، اته د نږدې خپلوانو کړه نه پرې خودل کیږي، په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات د سې کورنۍ کې کوم واجی وای، تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ، د خپل مور ترمنځ، د خپل خور ترمنځ، د فضا مو څه ډول نارمله ولا؟
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتونو زلامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې دی خزو یا مثلا دی او فرد انسان مقابل کې د غوی حقوق تر پخو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غزتون سره حتی په مرکزی ولایتونو کې د غزتون سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ په خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې دلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نه ورکول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پریښودل کېږي خپل داسې نه دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه مونږ چې دغه خزه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې مرج دی ما غلام شوه دا چې هر څه زو غړم زه به پرې کوم ما خوند قرار نسی لیوار په امرونه کې چې ما دغه وکه یا مثلا هغه خواخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان نه خوند جوړ یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دی معلوم چې مونږ دوی څخه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا وایي چې تاسو باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډیر یعنی تاسو مخې ډیره زیاته حیا وي د دې ډیره سپکه ښځه ویل کیږي یعنی دا د ما د امر څخه نه فرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی د اصول څخه خپل حقوق څخه نه دی خبر دا یو ځنۍ دلیل دا چې دا ټول نه پوهی دا کچر د علمي په دې ټکورانه کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خو خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق چي نو هیڅ کله دا سوز رامنځته نشي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی دا چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خپل خواله ده د دوی په خ اخلاق په خې انسانيت په خ شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغوړی او دین اورس مثلا تاسو د دې کوشش مکوئ چې دین دي حد او توقع څخه زیات وغوښتنه کوي دا د میرمنه دي خاونده د دوی خپل ترمنس کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغه بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنس ستونزې راوړي تاسو باید د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقع ملرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی لوی شرافت او انسانيت ته تاثیر کوي په دوی په خوال یو دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې اله چې د افغان مېرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته ترې وه ده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 4 1 دا باندې نه خبرونه تر بیا هې چاري اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی نن په یو کورنۍ کې د خځو په حقوقو باندې خبرې کوو لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان نوموړي د بشری حقوقو په برخه کې غاڼې لیکنی کړې دي په فایل کې خراغلاست ورته وایو
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو اوریدونکو تاسو سلامونه
په فایل کې درته وایي چې په کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي
دا کورنۍ جوړښت چې دا خپل یو نظام ده کنه چې ژوند تم جو ګوري نه ژبه لري نه خبره کولای شي نه عقل لري ولی یو اصول لري د ملکي حقوق معلوم دي د عسكر معلوم دي د نور معلوم دي کورنۍ کوم ده چې دا وخت چې کورنۍ تشکیلي خزه حقوق معلوم دي د نارینه معلوم دي خو مشکل پدې کې چې څوک ورته ورکی او په کوم اصول باندې ورته ورکی یو مدوان حقوق دي چې په ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تو فارق قوانینو پورې حقوق کې تعریف کیږي بل شهري نظام د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوی دي مشکل پدې کې ده چې دلته ټولنه مرسالار ټولنه ده نه په مدني اصول کې هغه حقوق خسته ورکړل شوی دي او نه په شهري اصول باندې دا حقوق ورکړل شوی دي اساسي څنګه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې د موږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده؟ موږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي. د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق، مګر کله چې کور ته سر دننه کړي همدغه چې دغه ډېر درس ویلی، ډېر په حقوقو باندې پوهیږي، په خپل کور کې حقوق د میرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسو څه ګڼئ؟ تاسو ویلی دا مرد سالار
ټول نه، وخت چې د کورنۍ مشر وای، کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر به نه پوهیږي چې ټول شی به نه پوهیږي، ولی هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي، بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به همدغسې روغ دي ټولنې ته وړ نه کیږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنۍ کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي، نه ورکول کیږي چې هغه د حقوق قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې
دا ناسالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شرعي بحث وکړو کنه؟ مخکې مې چې هغه شل کلن نظام کې د دیموکراسي لافې چیغې ډېرې وهلې، ولې د نورو د پاره خپل ځان د پاره نه وې کنه؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلې دي، پخلی ورسره کړی ده، جیران دی ورسره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس زره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی، دا کچالوان او کدوه او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خوشي، کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه دې کړی، نه کوي. په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما په بندې حق لري چې زه دا کار وسه کوم. ښځه به مریضه وي، ناروغه به وي، خو دنه پخلی غواړي، دنه ډوډۍ غواړي، دا یې حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته تشویده ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري، او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاست. د تربیه مشکل لرو، تربیه مو سالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې مایوب راځي.
بله، په داسې کورنیو کې میرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهیږي دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینه له خوا نه ورکول کیږي، دلته میرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کیږي؟
په یقینا همدغه ده. مثلا زه ښځه پیژنم چې دا اوس زره په ننۍ ارزښت ښځه تقریبا 10 میلیونه میراث لري، 10 میلیونه 100 لک افغانۍ، اما دا محتاج دې ته ده چې میړۍ دې ته یو پاکټ پر سمول راوړي، کرای نه وړي، هغه که مریض وي. زوی ته محتاج یې چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي، یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي. درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړی شي، دا میلیونره ده، 10 میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونره شو کنه، اما څوک نه ورته ورکوي.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره ناامیده ده؟
د میړه د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق مسائل ډیر کمی؟ علت دا ده چې مالی اړخ قوي ده، مالی مسؤلیت لري، مالی مسؤلیت. کابل میشت ولور نقد نه اخلي، 50 لک 50 لک یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاح خط کې، نو دا سړی بیا مجبوری دی طلاق هم نه ورکړي، په خاطر دې چې کدا ته طلاق ورکړي خو دا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دي، مهر باید ورته ورکړي. نو وینان که ښه ده او که بده دغه سره گزاره کوي، اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړی ته ګوري په یو کال کې 2 ځلې ودونه کې 2 ځلې طلاق ورکوي.
اوس وخت کې چې اکثره میرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی؟ مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفوه، به یې حداقل خودکفا وي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه ولخوا فشار دی؟
دغه یو شی ده کنه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونه غواړي، اما د وظیفه نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې په یوې خور بنې په یوې مور بنې پلار او ورور یې لورۍ نه ونکي که نه ورور یې هغه خپل حق ورته ورنه کړي د حکومت نه نو د وظیفې څه تمه بیاد ولرې که نه حکومتونه خو به بدلېږي ښه بد به راځي پکې دا یو اړخ ده خو هغه خوني اړیکه خو نه سړېږي نه خرابېږي خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي که نه دغه ورور چې رحم ونه کړي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري که زه یوه ښځه اوسې معولي نه سوال می داده که ورور می را سره داغه خدای را کرده حق می ورور را تنه را که نو بیای دو مولانه چه او غاده ما بیای دو وزیر او دو رئیس او دو والینه چه شه او غاده ما
اوست خو پا کورانه یکیم داغه وضعیت دا چه میرده ورور پلار میرمن او تا دیگوی اخپل حق نور که او بیرونم چارواکیم دا ډول چلند سره کوي بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې
دا مسله ده واسه زه دې اړخ ته ډیر توجه نکوم کنه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري دغه دیوی خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې دا چې سم نوم ورته کیږي کنه دې ته ښه تربیه ورکي ښه خواړه ورکي سالمه تربیه کی تعلیم پی وکي خپل حقوق ورزده کی کنه چې دا بل ورځ چې پخلی ورزده کی دغه اخلاقي نظام د په افغاني ټولنه کې وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي دوی ورته نه ورکوي کنه دا علت څه ده چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه ټولنه ده په هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي بیا دغه ورور تللی ده او رئیس شوی ده حق ورته نه ورکوي همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکوي همدغه ورور والی ده دغه حق ورته نه ورکوي کنه همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده کنه د بلې ښځې خاوند هغه حقوق خپل ښځې ته نه ورکوي ولې نه ورکوي چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي دا یې بیا نه ورته ورکوي ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده دا په یو نظام به راشي هغه د شل کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړي څه خو لاړه خلاص شو که نه حکومتو باندې دا نه کېږي زه اوس دا وسازره مثلا زه د شپږو لورانو پلار یم دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي شپږم او اووم او یولسم صنف کې وي درس نه وایي زه ورسره رواني مشکل لرم نو زه چې ورسره لارم از ما لوران خیارو مرو لدی دا ستونزه ده کنه ولی بیا بل څوک ده مثلا بیا نه په زرا او په لکه او په میلیونو نه بنه دا ورته معلومه نه ده چې ما لور لوسته ده کنه لوسته ده
کله دی راتوي د تاسو په خپل کورنی نظام کې څومره دا مسائل په پام کې نیول کیږي چې هغه حق ده حق دی الله نوم دی څومره دا په نظر کې نیول کیږي او خځو ته ورکول کیږي
یو خور لرم برخه مرتور کړی ده که لورانې مې زامن ته مې وصیت هم دغه ده چې مرتور کوي به د میراث په چوکاټ کې د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده لیسانسه ده پښتو ادبیاتو نه فارغه ده نورې چانس رانوړ کني درس به ویلی و بالاخره خپل ژوند ته به عادقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسمان وي دا چې څوک خپل اولاد بنې دا لورینه نه لري هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندې
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي ولو که هغه یې لور ده که یې خور ده که یې امه ده که یې خاله ده که یې هر څه دي مثلا حق لري په دغه کور کې نه ورکوي داسې راته وایي آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي دا د دوی په ښه لګېدلی سي او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي دا هم نه پوهېږي چې دا په کومه لار راغلې په کومه لار لاړلې
نه چا خوړلی ده دا دنیا چا خوړلې ده د نورو نه پاتې ده موږ ته موږ نه به پاتې وي نورو ته همدغه تسلسل به روان وي هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي حساب به ورکوي په دنیا به یې ورکوي په مریضۍ کې به یې ورکوي په بې عزتۍ کې به یې ورکوي په تکلیفونو کې به یې ورکوي خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي په دې باندې خو به ایمان لري او څوک یې چې نه لري داغه نه بیا ګیلام نشته ده مونږ خو الحمدلله مسلمانان سو په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري زما مور حق لري زما لور حق لري او که په دنیا مې ورنه که په آخرت کې به زه د دې حساب ورکوم
تاسو د یو داسې کس په توګه چې لوست یاستئ په دې پوهېږئ څومره خواشینې کېږئ څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د دې مېرمنې حق دی مګر نه یې ورکوئ څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره
د رواني لحاظه د صحي لحاظه خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان کې لرم از ما د لورانو د تعلیم ستونزه ده زه ورسره خپل رنځور یم خپل ورسره مریض یم خپل ورسره احساس د تکلیف کوم
دغه نور دوستان مې هدف و نور دوستان چې ته وینې خو شاته دي چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي بیرون خاص او زه ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته په دغه کور کې تاسو وینې د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ تاسو خبرې ور باندې کولې دی هم دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي
په سل فیصد مې خفه کوي په دې موضوع زستا سره سیاست ته کوم کنه دی وی انسان په توګه باندې مسلمان په توګه باندې دی و کزي د خاوند او دی وی کزي د زوی د بل کزي د ورور په توګه باندې د بل جلی د پلار په توګه باندې امغور مشه چې د ټولنه دردمند د زمر سره دردمند يم
در تو ای کوم وخت تاسو کوشش کړئ د چې یو چا ته ورته وایې که څه تاسو په دې پوهیږئ چې هغه خبر ده غل وستی حق څه ده مګر بیا په نظر کې نه نیسي خور ته مور ته لور ته حق نه ورکي کوم وخت تاسو کوشش کړئ چې د یو چا سره کینې ورته وایې دا کار دې تاسو سم نه دی
لفظي جنگ مکړې جنجال مکړې د ماماګان سره مکړې د خپل خپلوان سره مکړې دوستانو سره مکړې د کلیوالو د کوڅه والو سره مکړه ده چې د خپل خپل غاړه خلاصه کی همدا سي سبا مری تاسم دا ژوند تا اخره پر نه ده اکثره په دغه په مړو کې ویل دي چې دا پلانې مړ شو هغه دغه حساب پاتې شو صاحب ګره کوم بسم الله کې دي تم سبا مری د حساب د پاکه د خوند سره د پاکه د خو فریان سره د پاکه
په دغه سي وضعیت خو میرمن ته به مونږ تاسو یو څه ولرو د تاسو مشوره به دوی ته څه وی چې کله داسې وضعیت سره مخ کیږي دوی خپل د ځان لپاره څه کولای شي
سبا ما خزو ته خواندو ته مشوره داده چې دوی د خپل شهري حقوق هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي په مدني ټولنه کې هم نشته دی په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی فرق په دې کې ده چې هغه خواندې چې لوستې دي دغه خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فهرست کی دا باید جنبندی کی دیو ته هدف وټه کی دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
تاسو ویل چې میرمن دې خپل حقونه لیست کړي هدف دی ورته وټه کی او بیا دې دوی له
چا زده کی کنه اوس مثلا کده سی ماتره کی چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني دا وایي چې دا زما بشري حقوق دا ورسره هیڅوک نه مني نن سبا کی چیرته دا ورسره اضافه کی ما شریح حقوق او دا په دی خپل شریح حقوق بنی آگای کنه او دغه فیرسوار مترکی نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلې
مګر فکر نه کوي چې دا کار میرمن وکړای دی یو ظلم نه بار بار دوی خپل شریح حقوق اول کورنۍ کې بیا له کورنۍ نه بیرون له حکومت نه دوی غوښتي دي مګر دوی
نه دې کړې فرشته خوري ای چا نه دې کړې په افغانستان کې مثلا 8 میلیونه شاوخوا کې ماشومان مکتب کې درس وایي صحیح شو 8 میلیونه ونیسه 8 میلیونه کې څلور میلیونه جنکی وي څلور میلیونه نه چې دوه میلیونه ونیسه دوه میلیونه جنکی چې مکتب ته تللی دوه میلیونه که د هر کورنۍ نه یو کسی نو دوه میلیونه پلرونه وکنه دوه میلیونه نور ماندی وي دا شولې څلور میلیونه دوه میلیونه شپږ میلیونه کنه که څلور میلیونه سره خورونه ونیسه دا شولې لس میلیونه شل نفر د امغه ورځ باندې چې مکتب ته شو مکتب دروازې ته ورغلی دی اډقل چې دا خو په تاریخ کې خو به و چې په مغه ورځ باندې دغه مرشه کسان مکتب خلی تا ورغله زما په شمول بنی څوک درې دلی دي که دوی آگاه وي او دوی په دې اصول بنی پرمخ تللی وي دوی به پامغ ورځ بنی امغه لیست چې زه وایم امغه لیست به کړه و مکتب په دروازه بنی خلاوله وي اینده حق ما ته اینده سیس کړی ده او شریعت راغی ده او په دغه کې راشم سره خبرې وکړي چا کړی ده دا کار ستونزه په دې کې ده چې موږ روغ دي استو ټول معنا باندې روغ دي استو
خلکو سره ویره ده دوی وهل کیږي ټکول کیږي بند کیږي حتی
ورته فرق کوم ده کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په اخر کې به یو ډاټ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکې ده دوی دی او سلام ولري کچره په کور کې
دي خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم و تلک الایام نداولها بین الناس دا ژوند چې دا وای دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دی پیسې اشتمنی هر څه د انسانان په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبب د ما سره دا وجه د سینې پاتې کی اتمن بدلیږي اما خبره دا ده چې سل ظلم بدل شي زما او ستا وزد نه بدلیږي مونږ سنځلرو مونږ آماده نه استو چې د لاس کاله 15 کاله وزغمو خو 15 کاله بعد مثلا د سیا وضعیت نظام برابر برکو چې هغه کې ریفا رامنځته شوی هغه کې د زمنګ حقوق تامین شوی منګ سترګې پټې کوو منډه کوو منډه چې کوو سترم په کله په دیواله لګېدلې کله په ونه لګېدلې کله په تیګه لګېدلې اخر په دې باندې نه پوهیږي چې چیست په اړه منډه کړې ده څه شم لاس سره وړي دی او څه شم د لاس ور کړې دي دا ماسیبه نه لرو کنه
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
الله مو ساته خوشاله اوسئ
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د خځو په حقوقو باندې خبري وشوي او لمونږ سره میلما او عبد القادر افغان تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
Electro.